السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې کوربنه زما همکاره ملالۍ بشیر د ورسته سټوډیو ته راځي. خدا پر ګراملند خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون د غراز د بخری نړیوال سازمان او یو شمیر طالب چارواکو د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته توند غبرګونونه ښودلي چې ویلي دي د نومبر تر لومړۍ نیټې باید غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي کنه په زور به وباسي. دا راپور او په دې اړه په پاکستان کې د ثنا الله پخوانی غړي افراسیاب خټک سره مرکه وروسته راځي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه بولی. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان ولس او دینی علماو غوښتنه وکړه چې پاکستانی دولت له خپلې دې پریکړې راوګرځوي.
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه مشغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده.
د پاکستان د کورنۍ یو چارو وزارت د تیری سه شنبه په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنه په زور به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغه ناقانونه افغان کډوالو شمیر څه باندې ولسلکه یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګاډي خونې د اسلام آباد له لوري افغانستان ته پر ترانزیتي مالونو 90% په ترانزیتي تړون کې نور بدلونونه رد کړي دي. د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون لمخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې خپل هیواد ته لیږدولی شي. د ده په خبره د پاکستان لخوا نوې بدلونونه د منلو نه دي، ځکه چې دواړو غواړو ته سخت تاوان رسیږي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت او تجارت تړون اپټا کې بدلون راوسو. د افغانستان د سوداګرو په وینا په واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان ګمرک ادارې په بیان کې ویلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د مالونو پر سر 10% فیس ورکوي. پخوا دا پیسې نه اخیستل کېدی. پاکستان د دغه راز له افغان سوداګرو څخه د نغدو پیسو د بیمې پر ځای د بانکي بیمې شرط هم غوښتی دی. په تخار ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په تخار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان عبدالمبین صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې یو بس موټر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله له سړکه اوښتی او چپه شوی دی. هغه تایید کړی چې په پیښه کې 2 تنه مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. صافي زیاته کړه چې د پیښې ټپیان د تخار ولایتي روغتون ته وړل شوي دي. نن د اکتوبر 15مه د خوونکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼو خوونکو په تیره بیا خزینه خوونکو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. نن په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا هم د لمانځنې غونډه جوړه شوې وه. او د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام لومړنۍ لوبه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. انګلستان په 2019 کال کې د نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام پایلو به ګټلې وه. تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یوه کنفرانس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډې ورکړی دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی، بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ هم کولی شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل د پروګرام ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي د نومبر تر لومړۍ نیټې باید غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته لاړ شي کنه په زور به ستانه کړي. دا چې دغه خبرګونونه سدي له همایون هیواد به وورو.
د بشری حقوقو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیسون د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشری حقوقو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی د دې د لامله چې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسون په باور دا ادعا د نظر سوی او د ملي امنیت په اړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یوه اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییزې سرپرستۍ نادر رحمان له قوله لیکلی دی چې پاکستان ته تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناه غوښتونکي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د ثبت پروسې اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژرلیک تر څنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوري ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروسته اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړي وویل
دا پریکړه موږ غندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علمای کرامو او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخي مسول عبدالبصیر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده.
همیاله فعلا موجودین د حبس خانگی به سر میبرن.
دا اوس کډوال په کورونو کې بندیان دي، د باندې راوتلای نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکي ګواښي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خرابه.
ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمیشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته چې د 2021 کال لاګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي که نه دوی به یې پخپله وباسي.
دا چې د پاکستان د حکومت دغه پریکړه څومره عملی ده او ولې داسې اقدام کړی په همدې اړه زما همکار احمد شیبر د پاکستان د پخوانی سناتور او د بشري حقوقو د پخوانی مشر افراسیاب خټک نظر پوښتلی دی.
نن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ پر نظر وزغلوي نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بلدا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغه ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، خالیګا ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی چې کډوال به افغان کډوال به خپل خاورې باسي، خو به ورسته بیرته لدې لاس اخیسته دي. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري. تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلو چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ځای شل نقطې کده ټاکلې وې چې دا به تطبیقو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یو نقطه نه ده پیاده شوې. نو دا د لا فشار په کې متها خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې وګونو کې بیا هر ځای کې افغانان نشي اتا اسناد سره ایم دسی او پیسې ورنخري زوري شکل جکایي خزه ماشومان نارینه بوډاګان نو دا لهدا زورولو یو پرسد او غیر انساني او غیر حقوقي کار دي. پاکستان حکومت نه باید چې دا څه کار وکړي او جانیان باید زور پروري چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته بل بهر پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لورته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل، لیکن نن سبا داسې څه نشته. ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي، نو د اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال خپل خوري وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګری مسله راشي، دی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق د په اصطلاح د کرخې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي.
په پاکستان کې پخوانی افغان پخوانی سناتور او د غراز بشري حقوقو پخوانی مشر افراسیاب خټکو چې آزادۍ راډیو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کولې. بشپړ مرکه د مخام په شپږ بجو کې آزادۍ راډیو مهیره وي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو اونیز خبرونه نور بستی ته شرغلاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخړی. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستیاله دربار وای په افغانستان کې د شوزو د بشری حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شذې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په وندو کې ګډون ولري. میرمن بار د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې چې مخ کې ټوئیټر نوم وو، پر دغه پاڼه لیکلی دی چې د شوزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستې لیک دا د خلکو سره شریکوي او د پدې ایکس شبکې کې زیاته کړې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې د خبراتورو په ټولو بهیرونو کې د شوزو د بشپړ غډون په اړه او دغه راز د خپل هیوادونو دراتلونکو په اړه دا یو مهم لیک دی. د په نظر په دې اړه به لومړی یو راپور واورو او بیا به خپل ملمنو سره خبرې پیل کړو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سې شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستل لیک شریک کړ او زیاته کړه چې بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په آدرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په اتلیک کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د شپاره سنوري هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزې باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز برابر او مانا لرونکي ګډون ولري. په لیک کې راغلي چې لمساوی ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو سازمانونو هم دغه لیکلاسیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره لدی چې افغان میرمنې لخپلو حقوقو به برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولی وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خځې باید په بهرنۍ غونډو کې چې د خځو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خځو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت او مردم خود باشن.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمتو خوي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي، او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
برستر بلی د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسوي او په کور کې نه ولسوي، نو دې ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوی. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خزي او انجونې د کار مطالعې زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون د خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د زملالي بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله دربار ویل دي چې په افغانستان کې د شوزو د بشري حقوقو وضعیت ته پکاتو باید افغان شزي د خپل هیواد راتلونکو په اړه په هر ډول خبرو کې په ځنګړي توګه د سولې په خبرو کې او د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. پر دې زو باندې خپل ملمنو سره خبرې پیلوو. د شوزو پر حقونو په نړیوالو غونډو کې د افغان شوزو حضور څومره مهم دی، پر دې به خپل ملمنو سره اغلی صبری اندړ، اغلی وژمه توخی او اغلی ستانکزی سره خبرې پیلوم. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. درې واړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي. لومړی پښتنه به اغلی توخی له تاسو څخه وکم، تاسو په دغه راپور کې موږ تاسو ژغ هم درلودې د مخ کې چخپورسو، تاسو ویل چې شځې باید په هر ډول غونډو کې او د پریکړې حق باید ولري. تاسو په نظر دغه د پریکړې په مراحلو کې یا په بهیرونو کې د شوزو شمولیت ولې مهم دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ملالې جانې صبری خور تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. بعد له ډیر وخته د صبری خور ژغ هم واورم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. هم داسې ستانکزی خور تاسو ته هم زه فکر کوم چې د ښځو ګډون ښکلتیا په ټولو هغه پروګرامونو او همدارنګه غونډو او کانفرنسونو کې چې د نړۍ په سطح یا هم د اروپا په سطح، د امریکا په سطح، د نن د افغانستان په سطح د افغان ښځو پر وضعیت جوړیږي، یا هم ځینې آسیایي هیوادونه لکه پاکستان، ترکیه، نورو هیوادو کې د افغانستان پر وضعیت، د افغان ښځو پر وضعیت باندې جوړیږي. د ښځو ګډون ډیر زیات مهم او ضروري ده، ځکه ښځې باید خپل حقوقو باندې وژغیږي په دغه اوسنۍ وضعیت باندې چې پر دوی باندې د نن په افغانستان کې روانه ده، او دغه ترڅنګ کوم واقعیت چې د دوی په ژوند کې شتون لري همدا اوس د نن په افغانستان کې پر هغه وژغیږي. خاصتا هغه ښځې چې د نن په افغانستان کې دي، د دوی څخه هم باید ځینې کسان ته ویزه ورکړل شي، ځکه ډېرو غونډو او کانفرنسونو کې د لیپو اروپا کې چې دوی آنلاین برخه اخلي، دا به ډېر شي چې ځینو ته ویزه ورکړل شي او دوی راشي وژغیږي چې پر دوی څه تیریږي. ځکه دا ډېر ښه دی چې د ښځو ګډون او شکلتیا په ټولو مجالس کې ډیر دي. لکه تاسو به تر معلومی ژیان دا اوس د نن په افغانستان کې په ډیره فیصدي چې د یو ډلې هم د یو ګروپ وضعیت چې د نن په افغانستان کې خراب دی، هغه د ښځو وضعیت دی. نیمه نفوس د افغانستان په ټوله معنا د ټولنې څخه حل شوی، په ټوله معنا یعنی په زندان کې اچول شوی. د هغه تر څنګ ټول هغه حق او حقوق چې اسلام وضعی قوانین خو یوې خواته پرېږدي، اسلام ورکړي، هغه حقوق هم ورڅخه اخیستل شوی. نو زه فکر کوم چې ډېر مهم دی چې ښځې باید په خپل حقوق په هکله، په خپل وضعیت، د خپل وضعیت په هکله خپل دوی وغږېږي. او زما نظر دا دی چې دغه د دوحې کوم غونډه چې وو په دوحه کې، هغه یو ښه مثال دی چې هلته د ښځو حضور او شتون چې دی ډېر کم و. څو تنې ښځې په هغه غونډه کې ګډون درلود، یا هم په غونډو کې ګډون درلود، ډېرې غونډې وې. او هغه د یو ښځو سرنوشت دغه وضعیت ته ورسېده. ښځې باید فیصدي یې د نارینهوو څخه په ټولو غونډو او کنفرانسونو کې ډېرې اوسي. دوی باید وښتي چې د خپل حقوقو په هکله خپل ږغ پورته کړي، عدالت غوښتنه وکړي او لابي وکړي، تر څو په د نړۍ په سطحه چې همدا اوس افغانستان او افغان ښځې د ټولو هېر شوي، دوی باید نړیوالو ته دا یو یادونه ورکړي، یا هم دوی ته ور په یاد کړي چې د نن په افغانستان کې افغان ښځې په دغه وضعیت کې دي. او دوی هم پرته له دغه اعلامیو او سټېټمنټو څخه بل هیڅ شی نه لري. او د هغه تر څنګ ښځې باید په ټولو غونډو او کنفرانسونو کې د نن په افغانستان کې د خپلو ټول هغه ورونو او همدارنګه ټول هغه افغانان چې د نن په افغانستان کې د پټیرو کټګوري کې دي، که هغه دینی عالمان دي، که د هغه تر څنګ نور خلک دي په اداراتو کې وو، په ټول ارتاتو کې چې وو، د دوی څخه مثلا غوښتنه وو چې د دوی تر څنګ ودرېږي. زما په نظر دلته دوه حل لارې د افغانستان پر وضعیت باندې شتون لري. یو خو نړیوال دی چې هغه باید خپل وظیفه تر سره کړي چې تر اوسه یې نه تر سره کړی، بل د نن په خپل افغانان باید سره راټول شي په یوه ټغر باندې، او د افغانستان پر دا اوسنی وضعیت باندې وژغې چې د حل لارې ورته وټاکي. ځکه موږ وینو چې کوم سیاسیون چې وو، کوم پخوانی خلک چې په حکومت کې وو، هغوی ژغ د 2021 د 15 د اګست څخه د مخه موږ اورېدلی، او د هغه څخه وروسته بیا موږ د ډېرو ژغ نه دی اورېدلی. او دوی موږ نه پوهېږو چې چیرې دي او په څه شي باندې اخته دي. دا به ډېر ښه چې ټول افغانان چې په ټول ارتاتو کې د نن په افغانستان کې مصروفي وي، دوی باید په یوه ټغر باندې راټول شي، متحد شي، او د افغانستان پر وضعیت باندې وژغېږي.
مننه آغلی توخی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی استاد ستانکزی، زه ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی توخی وویل چې د افغان ښځو ګډون په هر ډول پریکړه کوونکې پروسه کې ډیر حتمی دی، ځکه چې د دوی په نظر د یو هیواد راتلونکی یوازې نارینه نه جوړوي، بلکې ټول اتباع د هغه هیواد په هغه کې ګډون لري. دوی همداراز دوی حلارې وښودلې، یو د نړیوالو مسؤلیت یاد کړ، او بل یې د افغانانو مسؤلیت یاد کړ چې څه مسؤلیت لري په دې برخه کې، چې هغه مسؤلیت بیرته ښځو ته هم راځي، کېږي ځکه چې دوی د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي. ستاسو څخه به زه همداراز دا پوښتنه وکړم چې تاسو که همدې خبرې ته دوام په همدې خبرې په تعقیب باندې ووایاست چې دا ډول غوښتنې چې نړیوال یې کوي د طالبانو څخه چې ښځو ته باید حقونه ورکړي، په پریکړو کې د ښځو باید ونډه تضمین وي، په داسې حال کې چې ښځې د حق د اواز پورته کولو په خاطر باندې د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي، ستاسو په نظر باندې دا څومره امکان لري یا عملي ده چې افغان ښځې په پریکړه کې ګډون ولري یا ونډه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو قدرمنو میلمنو ته، او ټول اوریدونکو ته. ګورئ، په افغانستان کې تقریبا څو لسیزې کېږي چې دلته جنګ روان ده، سمه ده؟ تقریبا په هر مرحله کې یا هر دوره کې هر نظام څه تغییر کړی، یا هر څوک چې په واک رسېدلی دي، په هغوی کې په لومړیتوب کې مخکې له دې نه چې هغوی په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي، هغوی دا عرفي مسایل ډېر زیات را اخلي.
او د عرفي مسایل ترڅنګ غوی بیا د خزو په ونده یا په د غوی په حضور یا د می حضور په د دوی په نظام کې یا د دوی په هغه چارو کې چې دوی مستوري پدې کې همیشه پدې باندې بحث کیږي. زه ستاسو میلمنی د خبرو سره کاملا موافق یم. ګورې دلته دوه سوال ډیر مهم دي چې دا مطرح کیږي. لومړنی سوال دا ده چې کله چې د دوی قرارداد وسو دغه میرمنې چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګۍ باندې دوی دوهې ته تللي وو، هلته ناسته درلوده، هلته ونډه درلوده او بالاخره اوس هم د هغوی هڅې روانې دي، دا د چا د طرف نه په کوم اساس او پر کوم امتیازات او پر کومو مشخصاتو باندې دوی د افغانستان د ښځو د استازیتوب هغه امتیاز درلود؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. دا تنها د ما نه، دا د هغه ټولو میرمنو پوښتنه ده چې هغوی دلته په افغانستان کې له ډیرو مشکلاتو سره لاس او پنجه دي او همیشه د فشار لاندې دي. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سازمانونو یا د نړیوالو هغه اقداماتو ته ده چې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوع اجرایي اړخ نه درلود. کله چې هر بحث مطرح کیږي یا هر موضوع کله چې مطرح کیږي، هغه کې مهمترین اړخ د موضوع باید دی چې څنګه هغه اجرا شي، تر کوم حده پورې هغه د اجرا قابلیت او هغه اجرایي قابلیت څومره دی. نو مهمه دا خبره ده چې یعنی دا ډیره زیاته مهمه ده چې په لومړي سر کې کچې د افغانستان د خزو نمائندگان یا هغه استاد انتخابیږي، د دې مشخصات باید وي، د کوم اړخ باید انتخاب شي، آیا ټول د افغانستان خزي غواړي چې هماغه خلک چې پخواو هماغه خلکو چې پخوا په جمهوریت کې کار کوي یا هغه خلکو یا هغه خزو چې پخوا یې د افغانستان د خزو د حقونو په نامو باندې په میلیونونو ډالر دلته په افغانستان کې مصرف کړل، آیا دا د افغانستان د خزو اصلي استازي دي که نه؟ بل مهمه موضوع دا ده چې په نړیواله ټولنه کې تر کوم حده پورې هغه موضوعات یا د نقص قواعد بشری دي یا هم د په مجموع کې د ښځو پر حقونو باندې بحث کول دا تر کوم اړخه پورې اجرایي حیثیت پیدا کولای شي؟ یعنی زما په نظر دا دوه ډیرې زیاتې مهمې خبرې دي چې باید دې ته هم داخلي چارواکي او هم نړیوال سازمانونه یا هغه مجالس چې دایریږي دې ته باید جواب ورکړي.
مننه استاد ستانک زی زبیر ته تاسو راځم. اغلی اندر استاد څخه به بل پښتنه وکم چې تاسو واوریدل استاد ستانک زی یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوحه په قرارداد کې چې د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ وسو، تر هغه مخکې چې افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی ټاکلی وو، دوی ویل چې په هغه کې د دوی په نظر شدي استازي یعنی هغوی د افغانانو یا د افغان شذو نمائنده نوې یا داسې چې دوی چا ټاکلی وي. دوی هم دار ازول چې په نړیواله ټولنه کې د افغان شذو پر حقونو خبرې څومره عملی جامه خپل ولایستي. استاذ څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې ښځې د ښوونځي ته د تاګ یا همداراز پوهنتون ته د تاګ یا د کار حق نه لري په افغانستان کې، دوی څنګه کولای سي چې له طالب سره پر یوه میز کښینی او د هغوی سره په پریکړه کې ګډون وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترڅ مخکې مرله جانې تاسو ته وهمه جانې او سفتانک زی دي خبرنې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. وروسته لږ دقیقا ترڅ له مخکې دغه مسله ډیره زیاته مهمه ده په کوم هیواد کې چېالته یعنی ټول انسانان په ځانګړې توګه ښځې له خپل ډېر ابتدایي اساسي حقونه هغه د تعلیم حق ته د کار حق ده او نور د تفریح ځایونو ته د تاک حق ده او بعضې نور حقوق ته لغو چې محروم بوځي، نو طبعا یعنی د ښځو ونډه یا اشتراک سي په لویو تصامیمو کې دی چې باید هغوی ګډون ولري. د هغوی ګډون کول طبعا یو لوی چالش شي، یعنی له ستونزو سره یو ډېره غټه ستونزمن مسله ده، ځکه هلته څوک چې هېواد دي نه دي په هېڅ صورت باندې هلته افطار یا زمینه دې ته نه ده مساعده تر څو دوی وکولی شي په لویو تصامیمو کې داخلي شي یا خپل غږ پورته کړي، که څه هم دا یو اړتیا یو ضرورت ده. نو څنګه چې یعنی نړیوال ملګري ملتونه د بشري حقونو د څار سازمانونه یا نور نړیوال سازمانونه په دې باندې ټینګار کوي تر څو یعنی
خزی یعنی یا نور وګړي د افغانستان وکولې سي په لوی تصامیمو کې داخلي سي هم دغه د حقوقونو غوښتنه کیږي تر هغه لمخ کې باید یعنی د افغانستان یو بل اړخ قضیه یو بل اړخ ته پاملرنه وشي هغه الته ابتدا یو مسول وضعیت یعنی یو متوقع وضعیت رامنځته کول دي تر څو هغه وکولې سي یعنی یو داسې نظام یو داسې حکومت چې الته د ټولو حقونه یعنی هغه خزی وسی ماشومان وسی نور وګړي وسی دغه حقونه تضمین کړي نو په دې اساس باندې په فعلي شرایطو کې دی واد دي نه چې خزی لا ډېر ابتدایي حقونه چې برخمن نه دي د هغوی شاملېدل په لوی تصامیمو کې تبن نه دا امکان چې ولري مسله ده ځکه موږ په عموم ډول باندې یعنی په کل کې د قضیې اصلي بوت یعنی بوت باید ور وګورو تر څو ابتدا به یو بستر چمتو شي چې هغه بیا وکولی شي د ښځو ټول حقونه یعنی په هغه اساسي شکل په کوم ډول چې ضرورت دي هغه تضمین کړلی شي یعنی د ما په نظر باندې تر څو هغه وخت یعنی دا زمينه برابرېدلی شي یعنی د حل لارې ده تر څو د هېواد دینونه یو داسې حکومت یا نظام رامنځته شي اګه لمرنۍ د افغانستان د خلکو د اراده پر اساس یې نوی شکل نیولای دی هغه وکولای شي چې د افغانستان د خزو حقونه یعنی په ډول چې نه باید تضمین شي هغه ورته تضمین کړي یعنی په دغه ډول فکر کوم چې دا به ممکن نه وي
مننه اغلی اندر اغلی تو خيست تاسو خبل پښتنه کوم تاسو ووردل چې اغلی اندر ویل چې د هیواد د نن باید یو مشروع حکومت رامست سي چې د ټولو خلکو په خوښه باندې رامست سوی او بیا نورو مسایل ته پام کولای سو تاسو خزمه پښتنه دغه د بشري حقوقو د څار سازمان چې د سولې او امنیت دا لیک دوی پر لیکا کړی دی پر ایکس پانه چې په خوینوم ټوئیټر وو پر دغه ځای باندې دوی دا لیک خبر کړی دی پرانستې لیک دی چې په دغه کې دوی ځنی غشتنې مطرح کړی دی او دا یو غشتنې دغه د چټولې شت باید په پریکړو کې ګډون ولري ستاسو په نظر دا ډول لیکونه د افغان شوزو پر وضعیت باندې څه تاثیر لري یا څومره اغیز پر اور باندې کولای سي دا ډول لیکونه او ملګری ملتونه به آیا ستاسو په نظر دغه غشتنو ته غوږ ونیسي بلې اغلی توخی تاسو زموږ غږ اوري اغلی توخی بلې اوس راغی ستاسو غږ مې رباني
زه فکر کوم چې په ډېر غټه سوي عدالت غوښتنه او همدارنګه لابي د یو هیواد پر وضعیت باندې چې هلته بد وضعیت مثلا شتون ولري هم د ښځو پر وضعیت باندې چې هم د اوس افغانستان یو ښه مثال کېدای شي چې د افغانستان وضعیت او همدارنګه د ښځو وضعیت د دې لپاره دې ته ډېره زیات اړتیا شتون لري چې په ډېره غټه سوي باید عدالت غوښتنه اوسي او لابي اوسي ځکه زه فکر کوم چې کچېره دا سي لیکنې همونه وسی دا رقم مثلا د ډیرو ډیر افغاني فیزیسټه په پروګرامو او کانفرنسو کې ګډون کوي خپل ځخ ورته کې ډیر افغاني فیزیسټه چې په ټلویزیونو کې راځي او خپل ځخ ورته کې رادیو او همدارنګه ځینی اکاونټونه لري دا خپل ایکس یا هم ټوئیټر کې او دا تر څنګ د دې لپاره خپل ځخ ورته کې دا ټول شیان چې دا ټول پلیټ فارم مونه د دې وایز ګرځي چې ټول هغه کسان چې د افغانستان پر مسایل کې داخل وو ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان پر مسایل کې داخل وو خاصن د دوه په تړون کې دوی داخل وو مثلا خپل طالبان چې یو تورستي ډله وو د دوی په نظر باندې شل کاله او دوی هغه ته مثلا طالبان ته سیاسي مشروعیت ورکړي او دوه ته راوستي زه فکر کوم چې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې داخل وو اوس د افغانستان په مسایلو باندې نه رغیږي ډېر هغه هیوادونه یا هم ورته مهم نه دي او د افغانستان پر شوزو باندې او افغانانو باندې د غوښتنې وضعیت راوستي دي د دې لپاره ډېر مهم دي چې د هر ډول پلیټ فارم څخه استفاده وسی او عدالت غوښتنه وسی لابی وسی دا ډیر مهم دی. دا ډول لیکنې چې هم ټول هغه پلاتفورمونه چې د دې باعث ګرځي د یو افغان ژغ د هغه طریقه پورته کیدی سي، یا هم عدالت غوښتنه کولی سي، یا هم د افغان ښځو وضعیت په هکله د هغه پلاتفورم څخه په استفاده څوک کولی سي وژغېږي د افغان ښځو پر وضعیت باندې. زه فکر کوم دغه ټول پلاتفورمونه چې دی ډیر مفید تمامېږي. اوس هم لږ دی، اوس زه یو مثال همیشه وایم افغان ښځو ته وایم او همدارنګه افغانانو ته وایم چې اوس په ډېره غټه سویه چې ایران ته ډېر توجه کېږي، وګوره د افغانستان چې دی د نړیوالو د اجنډا هغه پای ته غورځول شوی، اما اوس ډېر داسې مجالس ته چې زه شخصا په د اروپا کې زه وینم چې د ایران وضعیت تر افغانستان چې دی ایران وضعیت ډېر وخیم شوی، او مثلا هغوی ته ډېر پلاتفورمونه برابرېږي، هغوی ته ډېر مجالس د هغوی لپاره داسې اضطراري مجالس ورته نیول کېږي او د دوی ژغ اخیستل کېږي، ځکه هغوی ډېر ښه لابي کوي، نه ډېر ښه عدالت غوښتنه کوي او دوی ټول سره متحد شوي دي. هغه کوم کسان چې پخوا یو بل څخه یې بد وړی، یو بل د فکر خلاف و، یو بل مثلا ځینې نور مشکلاتونه د دوی تر منځ شتون درلودی، اما دوی ټول اوس یو ځای د یو شعار لاندې سر راټول شوي، وایي پخوانۍ مشکلات یوې خواته پرېږدئ، اوس راځئ سره متحد سي د یو شعار لاندې سر راټولېږي او د خپل وطن لپاره جنګېږو. دوی جنګېږي، هغه د عدالت غوښتنه کوي، لابي کوي، او په ډېره غټه سویه د نړۍ په سطحه دوی ته توجه هم کېږي. زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه چې هر څومره ډېر سي زموږ لپاره د افغانانو لپاره د افغان ښځو لپاره ښه دی. زه فکر کوم چې هر هغه پلاتفورم که هغه بیخي په کور کې یوه ښځه ناسته یې بل هېڅ شی ته یې لاسرسی نه لري، مثلا مجالسو ته، غونډو ته، تلویزیونو ته، راډیوګانو ته لاسرسی نه لري، حتی خپل هغه اکاونټ خو لري، یا به په فیسبوک کې، یا هم به د ایکس یا ټویټر کې، یا هم په د انسټاګرام کې یو پوسټ د افغان ښځو په هکله وکړي، بل شی دې نه کوي. لټ افغان ګرل لرن دی هشتګ دې کار کې، یا هم ستاند وت افغان ویمن دغه هشتګ دې کار کې، دا هم مفید تمامېږي د افغانستان لپاره او همدارنګه د افغان ښځو لپاره. نو دا ډېر ښه دی. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا ډېر سي، اوس هم ډېری خارجیان د افغان ښځو په هکله یې ږغ نه پورته کوي، خاصتاً هغه هېوادونه چې دخیل وو د افغانستان په مسایلو کې. دغه اوسنی وضعیت چې پر افغان ښځو راغلی، دوی دخیل وو په دغه دوحې په تړون کې، اما دوی خپل ملاتړ اوس ډېر نه ښکاره کوي، یا هم خپل ږغ ډېر نه پورته کوي. نو دا به ډېر ښه وي چې دا ډېر سي لا پسې، چې تر څو دغه کوم د اروپا په سطح او همدارنګه د امریکا په سطح، خاصتاً دغه د اروپایي پارلمان په سطح، د یو این مجالس په سطح چې د اسرائیلي غونډې راوبلل سي د افغانستان په هکله، او دوی باید وژغېږي، ځکه افغانستان د هغه څه چې موږ فکر کوو وضعیت هلته خراب دی. دغه نن ما څو مسیجونه د مکتب د مدیرانو څخه، د مکتب د استادانو څخه، او همدارنګه د مکتب د شاګردانو څخه مترلاسه کړي. نن د ښوونکي ورځ ده، او هلته په افغانستان کې یعنی یو واسمې واورېدې یو له مدیرانو څخه چې ویلې پخوا به موږ به څنګه په ښه ډول سره لمانځئ، په دې ورځ کې به موږ ته تقدیرنامې راکول کېده، په دې ورځ کې به شاګردان، د مکتب شاګردان به څومره خوشحاله وو، د معارف لخوا به څومره موږ تقدیرېدو. اما متاسفانه نن د طالبانو لخوا په ټولو مکاتبو ته ویل شوي وو چې باید ښځینه مکاتب او همدارنګه ښځینه مدیران، یا هم د دنجونو مکاتب خاصتاً چې دی تر شپږم صنف پورې، دلته باید د معلم رازونه لمانځل سي. د معارف لخوا هیڅ تقدیرنامې مثلا استادانو ته نه ده استول شوی، هیڅ دوی ته د دې یعنی بند شوی دی، یا دا یو بندیز دی پر دوی باندې چې یعنی څه سي نه سي کولی چې د ښوونکي یا د معلم ورځ نه ولمانځي. نو دا یو ډېر بد وضعیت دی، یعنی ورځ تر بلې خرابېږي، او بندیزونه د ښځو پر وړاندې ډېرېږي، او دغه پلاتفورمونه دي چې باید د افغان ښځو ژغ واخیستل سي، او دغه وضعیت ته نور باید تغییر ورکړل سي، ځکه تر څه وخته پورې دا خو هغه تاریخ تکرارېږي. 1995 څخه تر 2001 کال پورې د طالبان حکومت چې و، اوس هم هغه د 2 کال پوره سو، هغه کوم شیان کوم بندیزونه چې پاغه وخت پر شوز باندې وځه سو هغه بندیزونه وس پر شوز وځه شوی هغه ټول هغه شیان دي یعنی دا په دې معنی چې د طالب ایدیالوژي دی یا د شوز د کور یا د شوز د ګوري نو باید سره کښینې کاغه افغانان دي کاغه نړیوال دي داخلي هیوادونه دي او دغه وضعیت لپاره یو تصمیم ونیسي
بله ډیر مننه اغلی توخی اغلی استاد ستانکزی ز تاسو خپشتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل د اغلی توخی په خبرو کې دوی د شونکو دورځ یادونه هم وکړاو د ځینو سرګندونو چې له دوی سره په افغانستان کې د نن شونکو او زدکونکو شریک کړي دي دا په دې اړه باندې به هم ورسته تاسو سره او د نورو ملمنو سره خبرې کوم تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې هغه شزي څوک وي چې افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو برخه وي زما پښتنه له تاسو څخه دغه ده چې آیا فکر نه کوئ چې هدا اقل شذو په دغو خبرو کې ګډون درلود او اوس وضعیت دومره کړکیچن شوی دی چې زموږ اوریدونکي موږ ته وایي چې د کله چې دوی په اعتراض باندې لاس پورته کړي کله چې دوی هڅه وکړي چې یو لاریون پر لار واچوي دوی نسی کولای ځکه چې طالبان ورته اجازه نه ورکوي او کله چې دوی کار وکړي طالبان یې ځپي او دوی نیسي و زندان ته وړي تاسو په دې برخه کې څه وایست بله استاد ستانکزی تاسو لمر سره یاست زه فکر کوم چې د استاد ستانکزی رابطه لمر سره قطع شوی ده زه به دوی بیا وروسته راواخلم اغلی صبری اندر زه به بیرته بله زه فکر کوم چې اغلی صبری اندر هم قطع شوی ده د ژغې له موږ سره نه دی وصل موږ به بیرته دوی راواخلو اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی اورې زملالی بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چاري قادر جلالوف پر مخ وړي جلالوف صاحب اوس هڅه کوي چې زموږ میلمنی بیرته د سټوډیو سره وصل کړي چې موږ خپلو خبرو ته دوام ورکړو تاسې اورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستیالې دربار ویلی چې په افغانستان کې د شذو د بشري حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شذې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي توګه د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري میرمن بار د سیشن به په ورځ پر خپل اکسپانه لیکل دي چې د شذو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستې لیک باید موږ ولولو او د دې لیک شریک کړي دي چې پکښ راغلي دي چې د بشري حقوقو په برخه کې باید د شوزو ژغ واوریدل سي او دا د دوی حق دی چې د خپل هیواد په پریکړو کې ګډون ولري اغلی ستانکزی استاس خزمه پښتنه دغه و چې اوس تاسو له موږ سره د ټلیفون لاره وصل سي یاست مننه چې بیرته راغلست پښتنه دغه د چې تاسو ول چې د افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو په برخه کې کومې شذې چې تللی وي تاسو په نظر هغه د افغانانو استاد شای نه وي آیا فکر کوئ چې هغه مهال هدي عقل شذو په دا ډول پلاویو کې یا په دا ډول خبرو اترو کې ګډون درلود د اوس پرتاله شایي هغه وخت تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت تر داسې او حالت لکه دا اوس چې دی یو څه شنو
بخنه غواړم چې ما د تاسو د سر خبرې وانه ورې دې ته کومه ټلیفون قطع شوی وو دا ډیره واضح خبره ده یعنی د فعلی نظام حاکمان چې کوم دي تر جمهوریت تر نظام پورې او تر هغې وړاندې پورې دا ډیر زیات فرق لري ډیر زیات که چیرې تاسو وګورئ کنه هغه نظام کې یا د سولې په ټول بهیر کې که ښځې د افغانستان د ښځو په استازیتوب یا انتخاب شوې وي یا نه وي شوې یا په افغانستان کې دا مشکلات ډېر زیات دي نه تنها د ښځو د استازولۍ په انتخاب کې بلکې په هر موضوع کې تاسو پر هغې باندې بحث وکړئ دا یو ډېر جنجال برانګیزه موضوع وي په افغانستان کې چې ډېر په اسانۍ باندې انتخابیږي هم نه خو تر دې وضعیت لا ډېر زیات ښه و ډېر زیات ښه و حتی اقل تاسو سیاسي ازادي درلوده د سیاسي فعالیتونو ازادي مو درلوده مدني ازادي مو درلوده فرهنګي ازادي مو درلوده د بیان ازادي مو درلوده د ټولو هغو فعالیتونو چې تاسو ته د اسلام مقدس دین درکړی او هغه فعالیتونه چې د افغانستان نافذه قوانینو تاسو ته درکړي دا ټول نه تاسو استفاده کوله اوس دا کوم موارد چې ما مطرح کړل دا ټول تاسو برعکس یا معکوس شکل باندې وګورئ د افغانستان میرمنې سیاسي ازادي نه لري ځکه دوی ته ویل کېږي چې په دین مقدس اسلام کې د ښځو لپاره سیاسي فعالیتونو ته اجازه نشته، در حال کې مراجعه اوسي قرآن عظیم شان ته، مراجعه اوسي احادیثو ته، مراجعه اوسي اجماع ته، مراجعه اوسي ټولو هغو شرعي احکامو ته چې مونږ او تاسو الحمدلله په هغه ایمان او عقیده لرو. د ښځو فعالیتونه په سیاسي اړخ کې د اسلام په تاریخ کې واضح او جوګه دي. دویم، په هغه وخت کې مدني ازادي وه، دا اوس مدني ازادي نشته. هغه وخت کې د افغانستان د نجونو او د افغانستان ښځو ته د تحصیل ازادي و، د تعلیم ازادي و، اما اوس کاملا معکوس خبرې کیږي. تاسو ټول نظام په دې کې نسی مقایسه کولای چې تاسو وایي مونږ طبي جامعې ته اجازه ورکړي. طبي جامعې ته مو دا د منطق نه ډیره لري خبره ده. تاسو قابلیت اجازه ورکړي چې هغه یو یعنی دغه کار مشخص دغه نه اضافه قبل کار نشي کوي. ته مالجوی ته اجازه ما ورکوي چې هغه به په افغانستان کې یو جراسي، هغه به په افغانستان کې یو ډیر لوی متخصص د داخله، یعنی دا ټول هغه مسائل دي. دا یعنی بعض مشکلات دي، بعض موارد مطرح کېدل په غي نظام کې هم، اما تر د فعلی نظام پورې سل برابر خو خدای په خپل خو ولاړې وي. خځو فعالیتونه درلودل، خځو کار کوو، که بعد خځې د فامیلو سرپرستانې وي. تاسو داغوی وضعیت دا کوم تقریبا یو فکر کوم د جون په میاشت کې یو ریسرچ شوی و، په غیر ریسرچ کې د افغانستان د خځو وضعیت واضح او مشخص معلوم و. د 100% نه تقریبا 80% ښځې دي چې هغه د کورونو مسؤلیت لري، د کورونو سرپرستی لري. هغوی ته تاسو د هیڅ ګونه فعالیت اجازه نه ورکول کیږي په فعلي شرایطو کې. نو ما په نظر او ما په اند قبلي نظام یا د جمهوریت وخت د هموغومره کړاوونو سره، د هموغومره مشکلاتو سره، د هموغومره د بعضي داسې کړی وي د ښځو په منځ کې چې هغوی فعالیتونه درلودل چې متاسفانه هغوی بعضې د منطقې ممالک یا مملکتونو ته هغوی کار کوو، اما تر فعلي وضعیته پورې 100% هغه ډېر زیات کوو.
مننه آغلی ستانکزی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اندړ، ستاسو خبر د آغلی توخی د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دوی ویل چې افغان ښځې باید خپل ونډه ولري، او حتی که پر ټولنیزو شبکو هم دوی خپل ژغ پورته کولای سي، باید دوی خپل خبرې وکړي او خپل نظر څرګند کړي او خپل وجود ثابت کړي چې دوی حضور لري. آیا فکر کوي چې د افغان ښځو غوښتنې به ځای ونیسي؟ که څه هم آغلی توخی ویل چې هغه دونه نور د افغانستان په اړه خبرې نه کوي چې په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې دخیل ول.
طبیعتا د مجانی نظریات تاییدوم، یعنی افغان خزه، یعنی که په ارج کې اوسي، په ار ډول اوسي، هغه پلتفارم اوسي، ار یو کوچنی دریڅه هم که اوسي، د یو په سلا باندې د افغان خزه غږ پورته کیږي، هغه باید پورته سي. یعنی په اوسني په فعلي شرایطو کې، یعنی ټول افغانان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې هغوی ته دا زمینه برابره ده چې دوی کولی شي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ښځې غږ پورته کولی شي، باید دوی غږ پورته کړي. یعنی دوی باید د خپل شخصي علایقو، شخصي خواستو او شخصي خواهشاتو تیر شي، او همچنان له بعضې ګوندي، سلیقوي، منطقوي، حتی مذهبي جهتونو هم باید تیر شي، او د افغانستان د اوسني فعلي وضعیت د بهبود په خاطر باید خپل غږ، خپل فکر، خپل تصور د افغانستان د ښځو د ژوند بهبودي، خطوب او پرمختګ دی، همداشان د افغانستان وضعیت بهبودي ده، هغه باید یعنی که د شبکې له لارې اوسي، د فیسبوک، همداشان د راډیو، تلویزیون یا هر هغه ممکنه یعنی نړیوال ته ورسیږي، چې تب هغوی هم د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. همداشان یعنی د کور د مینې طبعا، یعنی بعضې اشخاص حتی خپله طالبان هم یعنی د افغانستان په وړاندې اوس طبعا ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي، کې که څه هم یعنی دوی ګران دوی فکر خو طبعا یعنی معلوم دی، ولې بیا هم دغه عدالت غوښتنې د افغانستان د خلکو د ښځو غږ پورته کول دا ډېر زیات مهم دی، خصوصا ډېر زیات
مسئولیت افغانان تر دې کې چې دوی د یواد نه بهر دي او د کولای شي خپل غږ پورته کړي، د افغانستان د ښځې غږ پورته کړي او د دې غږ په نړیوالو باندې یو په شکل د اشکال فشار راولي، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یعنې یو داسې زمینه برابره شي چې هلته د افغان ښځه په آرام ډول خپله سا وکاهي او وکولای شي خپل ټول حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي، خپل ټول هغه امتیازات وزدي او آزاد آرام با عزت او باثبات انسان تور پر سی غوته لاس رسای پیدا کی اته نور افغانان تب نور افغانان په ډیر خراب وضعیت کې ژوند کولای شي، کوي متاسفانه هغه وکول خپل حقوق ته لاس رسای پیدا کی د تب د افغانستان د خلکو یو والی اتحاد اتفاق او د دې یو غوښ پورته کول تب د ډیر زیات ولري ولې د قضیه یو بل هر خام لري چې هغه دا چې موږ له چا څخه غوښتنه کوو په څه ډول کوو بڅ دا ول کول دا متوقع وځي چې موږ ټول افغانان دي اړ خور دي اړ مور دي اړ انسان یعنی د هر افغان دا خواسته وکول دا ناس تر ورو لکه څنګه چې استانګ زه خور هم خپل خبرو کې دا ونی وکړه چې متاسفانه د افغانستان په خانه وضعیت کې هم یعنی له بعض مشکلات سره مخ ول بیا هم د افغانستان تر چې لوی وضعیت ممکن خلکو ته بده نو وضعیت کول ولې پڅ شاو او داول غنظام لمنځه ولر یوازینی دلیل او یوازینی عامل چې فکر کوم څنګه به دي دوه تړون و سیال تقریبا څلور اومده اساسي موارد کې یادوري څو ځایه بلغه موارد چې دوه تطبیق څو دوه نور نه دي تطبیق څو ځایه په افغانستان کې یو داسې الټ را مستقول سپورت کار افغان ځان ویني او په زمين کې افغانستان خلک وو چې ډېر اساسي رول ولوبوي او تر څنګه چې لاره مور چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه دي او بشري حقوقونه کې د افغانستان د ښځو حقوقونه هم دخیل دي هغه ډېر زیات اساسي رول لري نو بینه ټول افغانان خلک او تر څنګه نړیوال سازمانونه باید پور ملګرو ملتونو فشار راوړي تر څو د دوی تړون په کامل ډول تطبیق شي اوس هغه موارد چې د افغانستان د خلکو په ضرر او هغه تطبیق شي ولې هغه موارد چې د افغانستان د خلکو د ژوند د بهبود لپاره دی او د غوي ټول حقونه کې خوندي کیږي هغه نه دی تطبیق شوی نو کله چې هغه تطبیق شي ملل متحد هم د دوی تړون زمانوي اجرات یا موجودي ودانې کله دا به فشار د پدې راشي تر څو هغه پیغام کامل ډول تطبیق شي نو به په وشو باندې فکر کوم چې یعنی او په ټول چې د افغانستان د خزي د بهبود اړخ د موټور توقع ده چې تعلیم حق د کار حق ده او په زمين کې په لوی تسامیمو کې ونډه نیول دي په نړیوالو غونډو کې د منادار یعنی مساوي او برابر اشتراک څخه به هم کې خوندي شي د ځینو کوستاوي حل لاروس
مننه غلی اندر غلی توخیز ما بل پښتونستان څخه ده په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د پخوانی حکومتي چارواکو د زورول کېدو په اړه د اروپای پرلمان د پریکړه لیک لپاره د حرکت په نوم یو قطعنامه خبره سوی ده په دې قطعنامه کې له طالب چارواکو څخه غوښتنه سوی ده چې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو سره سم د شوزو او جنونو د حقوقو په اړه سخت محدودیتونه دی لري کړي او هم راز د یو ځل بیا د اروپای پارلمان ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې نمونه متیو لاویسا جولیا پارسی نیدا پروانی مرتضی بهبودی رسول پارسی او نور ټول هغه کسان چې پر ناحق زندانی سوی دي او د عالیه عزیزی د جبری ورکېدو په اړه هم باید طالبان هر اړخیزه څېړنه وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو په نظر طالبان به دا خبره ومني او څېړنه به وکړي چې دا خلک چیرې دي؟ ځکه چې ویل کېږي چې دا خلک د طالبانو په خپل زندان کې دي نو دوی باید په دې اړه باندې څېړنه وکړي.
ملالی جان زه فکر کوم چې دا کوم کسان نمونه چې د متیو لاویسا ورور په شمول چې تاسو ذکر کوي دا هغه کسان وو چې دوی یو اندازه مثلا خاصه متیو لاویسا خو ټول پیژندې د هغه د فعالیتو څخه او همدارنګه د درې نورې خویندې چې وې چې تاسو ذکر وکړئ دوی هغه کسان وو چې یو اندازه خلکو پیژندې او حتمان کله چې دوی ونیول شو په زندان کې واچول شو ډېر ژر یا د کورنۍ له خوا یا د ملګرو له خوا نړیواله او همدارنګه سوشل میډیا کې پوسټونه د دوی له خوا وسو چې دوی ونیول شوي دي
تاسو خپل فکر وکړئ چې کوم هغه کسان هغه پخوانی نظامیان چې په نظام کې وو، نور هغه کسان چې په خوا په حکومت کې وو، یا هم کوم مدني فعالان چې په تیر نظام کې د ښځو د حقوقو لپاره د نجونو د زده کړې په هکله او همدارنګه په نورو اشتاتو کې دوی عدالت غوښتنه کول، څومره نور به د دوی سره په زندان کې هغوی شاید کانټاکټ نه لري، شاید هغوی په دې باندې نه دي توانېدلی چې خپل ژغ پورته کړي، یا هم د خپل فامیل په خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه لویږي، یا هم نورو ستونزو په خاطر باندې، یا هم په دې باندې نه دي توانېدلی چې خپل شاید فامیلونه یې په دې باندې نه پوهېږي چې زموږ لور یا هم زوی مو چیرې دی، په میاشتو میاشتو باندې ایسی درک نشته، لکه دغه د یو خور نوم چې تاسو واخیستې چې فامیلې په تشویش کې دی چې د میاشتو څخه چې فکر کوم وروسته له 2020 څخه تقریبا یو نیم کال دغومره وخت کېږي چې دوی ورکه ده له کوره، نو دغسې ډېر نور کسان هم شته چې دوی سره په زندان کې دي، اما دوی په دې باندې نه دي توانېدلي، داسې یو لاسرسی نه لري چې شته چې یا هم نړیوالو ته، یا هم نور د بشر د حقوقو کوم نهادونه چې دي، مدافعین چې دي، هغوی سره په تماس کې نه دي یا کانټاکټ نه لري چې خپل وضعیت په حق له ورسره وغږیږي. زه نن مې یو پوسټ په ټویټر کې شریک کړ چې د یو افغان نجلۍ چې 14 کلنه ده، د خپل ژوند په حق له ویلو چې یعنی د یو اویا کلن طالب لخوا چې باید مثلا هغه توادسی یا هم کورنۍ تهدیدی یا کورنۍ پرور یا پلاری د طالبان لخوا نیول شوی، او د انجلۍ توانېدلې چې د یو ولایت څخه بل ولایت ته ولاړ شي او ژوند یې په خطر کې دی، او میسیجونه دغسې ډېر میسیجونه زه ترلاسه کوم هره ورځ، نو دغسې ډېر شیان شته چې دوی په دې خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه لویږي، په دې خاطر چې وضعیت نور هم وخیم نه شي د میډیا څخه، یا هم د نړیوالو د بشر د حقوقو د مدافعینو څخه یې پټ ساتي، یا هم هغه بشر د حقوقو د مدافعینو سره یې نهادونو سره چې شریکېږي هغوی یې پټ ساتي، ځکه فامیلونه یې ورسره یا هغوی یې په خطر کې ورسره لویږي. نو زه فکر کوم چې د دوی څخه داسې یو غوښتنه چې دوی خپله د دې بایسته وی چې دغه یو وضعیت رامنځته شي، متی ولا ویسا ډېر په سوله ییزه توګه، یعنی د نجونو د زده کړې، هم د الکانو د زده کړې په هکله لرې پرتو سیمو ته تله، د دې پر ځای چې دغسې کسان تشویق شي وستایل شي د یو حکومت لخوا، ځکه دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په حق لامه په هوی پروګرامونه جوړ کړي، دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په حق له لري پرتو سیمو کې په غټ غټ پروګرامونه ونیسي، اما په هوی پروګرامونه ونیسي، یا هم د تعلیم لپاره مکاتب، یا هم د کتابتونونه او دغه نور چاري، یا هم نور شیان رامنځته کړي، اما دغه سې کسان چې بیا راځي په خپل هغه شجاعت باندې، خپل هغه زحمت باندې، په دغه اړخ پر رضاکار ډول په ډېر سوله ییزه توګه کار کوي، د دې پر ځای چې د حکومت لخوا دوی تشویق سي، تقدیر سي، تقدیرنامې ورکړل سي چې تاسو دغومره زحمت باسي لري پرتو سیمو ته ځئ، پکتیاو، پکتیکاو، اورزګانو، دغه سیمو کې تلل، یعنی دغه جمهوریت په وخت کې دوی تلل، دا ډېره یعنی ستونزمنه خبره وه، دغه سیمو ته ځئ، د مشرانو سره، قومي مشرانو سره، با نفوذ اشخاصو سره کښېنې، او د زده کړې د ارزښت په هکله ورسره غږېږي، د دې پر ځای چې دوی تشویق شي، دوی د طالبانو لخوا نیول کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، یا هم په ډېره وحشانه توګه دوی ځپل کېږي، چې متاسفانه د دوی څخه بېرته غوښتنه کول دا هیڅ ځای نه نیسي، ځکه دغه درې ورځې دمخه تاسو بېرته په دا رسنیو کې واورېدل چې پرته له دې چې د فامیل لخوا یو وکیل ورته ونیول سي، هغه محاکمې ته وړاندې کوي، متی ولا ویسا، یعنی د داسې خلکو څخه، یا د دوی څخه غوښتنه زه فکر کوم هیڅ ځای نه نیسي، ځکه دا یو رقم د نړیوالو لخوا چې دوی ډېر 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 بې مسؤلیته دي د افغانستان په وضعیت باندې، یوازې اعلامیې د افغانستان سره د افغان شو سره کومک نسی کولی. زه فکر کوم چې دا وخت دی چې ټول افغانان او خاصتا افغاني شوزي
د دوی څخه وغواړي چې نور زموږ سره صادق اوسي. لطفاً زموږ پر حقوقو باندې سیاستونه مه کوئ، لطفاً زموږ پر حقوقو باندې معاملې مه کوئ، او نور زموږ سره صادق اوسي. زه فکر کوم دا ځای نه نیسي چې دوی بېرته د طالبانو څخه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه واقعه یا پېښه د طالبانو لخوا رامنځته شوې.
بله ډیره مننه اغلی توخی. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه تاسې واورېدله. د دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. له خپلو درې سرو میلمنو اغلی صبري اندړ، اغلی ستانکزی او اغلی وژمه توخی څخه ډیر مننه کوم چې دوی په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.